دوستان ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما تخنیکي همکار طاهر روشان در تر کلی وایو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. دا به مو اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي 2013 کال کې تر 10,000 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې مړه یا ټپیان شوي دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. اسمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې ورو.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبري وکړې. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندې سرات کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لانا دې تللې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو روسي بیان ته اشاره وویل. که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مند دي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځ خبره کړه غواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به نن له ښاغلي خلیلزاد سره خبري پیل کړي. په خوست او کندهار کې د سولې د ولسی حرکت پلویانو په جلا جلا مظاهرو کې لشکیل خو وغوښتل چې جګړه بس کړي. له خوست او کندهار څخه د ازادي رادیو خبري اعلان وایي مظاهره چانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیدو د اوربند شعارونه ورکول.
پاکستان راځي په لندن راځي د جنگ چلانه کړی سوله وانو
د کندهار مظاهره چانو د افغانستان د سولې لپاره د پیل شوی هلو ځلو ملاتړ وکړ. ویل چې د سولې او اوربن لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې لاریونونه کوي، خو څو ژغې شکیلې خواوي واوري. د خوست مظاهره چانو ویل که چیرې د دولت وسلوال مخالفان دا ځل بیا بین الافغاني خبرو غوښتنه ونه مني، د اعتراضي لاریونونو لړۍ به ټولو ولایتونو ته وغځوي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ډندې حملې ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د امریکا او افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډېرېدو له کبله هم په سلګونو ملکیانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د دې ادارې په وینا امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د ملکی مرجوب لو پاړه سمڅېړنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې پر سبی اقلیتونو د حملو او لښوځوی څخه د ګنش مرنجونو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښکاره کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسون ته ورشي، ځکه چې درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدید کیږي. د دې کمیسون مرستیال ویان زبې سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې وو تنو د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دي.
زموږ وختونه له ټولو هغه کسانو ته چې دوی غواړي پر اتونکو ولسمشري ټاکنو کې نوماند ورسیږي، دغه ده چې دوی د همدغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبې ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسمه مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي، چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
د ولسمشري د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د 1398 لمریز کال د سرطان په پای کې ترسره شي، د نوملیکنې رسمي بهیر د روانې جدي میاشتې له 10 پیل شوی. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب اړولې ده. د 209 شاهین قل اردو د خبر پانې له مخې په دواړو ولایتونو کې د دولت 150 وسلوال مخالفان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندې زرات کړ چې د سړی جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي انډریه تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل. مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له INF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. او د چین حکومت نن پنځشنبه ول مرستيال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته چې د تعرفو جګړه پایته ورسیږي. د امریکا او چین ترمنځ د سلګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د تعرفو د زیاتېدو په نتیجه کې د چین اقتصاد ته زیان اوښتی دی.
خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټلیفون لاري د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا هڅې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي 2013 میلادي کال کې تر 10 زرو زیاتو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وغوښتله. دا په موري چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلی په خوښه یو بل کس د خپل مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره پور کړی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د څو ولایتونو څخه د مظاهرو او اغه اعتراضونو حال درکړو چې پکې د سولې وختنه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړه. دا رکڅخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خاغلی غنی نن له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو هم خبرې وکړي. دا دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرې داسې محل شوی چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلې. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر دوړخیزو همکاریو او د پام وړ په ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ل ارک څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نن غرمه مهال له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې کابل ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې عمران خان افغانستان ته د سفر د بلنې په منلو او مننې سره له جمهور رئیس غنی څخه هم هیله وکړه چې په مناسب فرصت کې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر غنی نږدې اوه میاشتې وړاندې هم هغه مهال عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې وې چې نوموړي د پاکستان په انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټلې. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي وو چې دوی به په تیر پسې نه ګرځي، بلکې په راتلونکي کې به په ښو فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې کار کوي. د ولسمشر غنی او عمران خان ترمنځ له هغې وروسته دویم ځلې ټلیفوني خبرې داسې مهال شوې چې له هغې وخته اوس په سیمه کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. په دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلور ځلې کابل او اسلام آباد ته د سفرونو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې ځلې کابل ته راغی. ښاغلی خلیلزاد دا وخم د کابل له سفر وروسته په اسلام آباد کې دی. هغه د افغان سولې په بهیر کې د مرستو په خاطر د پنځمې په ورځ اسلام آباد ته ورسید او ټاکل شوی چې په دغه بهیر کې د رول په خاطر دغه هیواد له نظامي او سیاسي لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ولري. د سفر او د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ وروستیو خبرو ته په کتو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د دې اړتیا ویني چې باید هم د سولې خبرې په لوړه کچه مطرح شي. د دوی له منځه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل
لوی اړتیا دا ده چې د پاکستان حکومت کولای شي د افغانستان په سوله کې یو مثبت رول ولوبوي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د دوی اغیز یا کم تر کمه په دوی باندې ټینګار ده په پاکستان باندې چې دوی مخربانه رول نه لوبوي، نو بنا د افغانستان حکومت به ډېر ټینګار کوي چې یا خو دوی ملګرتیا جلب کړي او یا هم دا چې تخریب نه کړي.
دی وایي مذاکرات د ډیپلوماسۍ یو مهم اصل دی چې تعقیبي ښې نتیجې له ځانه سره لري. د ښاغلي رحیم په باور د عمران خان او اشرف غني د تیر ځل اړیکو وروسته د پاکستان لخوا ځینې داسې اقدامات شوي چې پخوانی ترنګلی او کنګل حالت یې مات کړی او له وروسته یوې اړیکې وروسته دا وضعیت لا ښه کیدی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د انتخاباتو په اړه د چمتووالو مسلې ته. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن هغه کاندیدانو نه چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وغوښتل چې ټولې درې ورځې وخت لري او په دې درې ورځو کې دې کمیسون ته د خپلو نومونو د ثبتولو لپاره مراجعه وکړي. په عین حال کې داسې هم ویل کېږي چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلي په خوښه یو بل کس د خپلو مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره غوره کړي. عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي احتمال لري چې د جمعیت اسلامي او ملي جنبش د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټکټ ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینو هم ټینګار کړی چې د ملي جنبش له ګوند له عبدالله سره هوکړې ته نږدې شوی دی. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
یوه ورځ وروسته لدی چې اجرایه ریاست ولسمشریزو ټاکنو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدېدو خبر ورکړ، د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي چې په انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله د بری په صورت کې په راتلونکي حکومت کې د اجرایه ریاست موجودیت ستونزه ونه لري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ریاست اجرائیه حکم ریاست جمهوری را داره.
اجرائیه ریاست د ولسمشری معنی حکم لري. د اجرائیه ریاست په موجودیت کې کوم ستونزه نشته، بیا هم دا هغه تصمیم دی چې له وخت سره سم اعلانېږي.
اجرائیه ریاست ته نږدې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د لومړي مرستیال لپاره له حکمت خلیل کرزی سره هوکړه نږدې شوې ده. سرچینه زیاتوی بل بحث دا دی چې د کریم خلیلی په مشرۍ حزب وحدت اسلامي د عبدالله لپاره دوهم مرستیال معرفي کړي. دغه شان زینو سرچینو له دغه ټیکټ سره د دفاع د پخوانی مرستیال مراد علي مراد د یوځای کېدو خبر هم ورکړي، خو ښاغلي مراد او اجرایه ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله ته نږدې سرچینې وایي دغه ټیکټ ته د عبدالرشید دوستم د جلبولو هڅې هم روانې دي. د دغه سرچینو په خبره دوستم له عبدالله نه لومړی معاونیت غوښته، خو په دې اړه چې لومړی مرستیال به د جنبش ملي د نظر وړ کس وي او که حکمت خلیل کرزی به وي بحثونه روان دي. بلخوا عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیکټ سره د دوستم د یوځای کېدو لپاره خبرې روانې دي او ممکن ورستی شي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د روان کال د سرطان په 9 وشي او اوس چې د کاندیدانو د نوم ثبتول پای ته رسیدو ته درې ورځې پاتې دي، ځینو کسانو د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر ویلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ شوي دي. تروسه ښکاره نه ده چې محمد اشرف غنی به په کومه ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورشي، خو ښاغلي اتمر ته نږدې سرچینو ویلي چې دی به د جمعې په ورځ ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند وای د عبدالرشید دوستم خبرې له یو مخکخ کاندید سره ورسته شوی او امکان لري چې د جنبش د نظر وړ کاندیدان د یک شنبه په ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولاړ شي. د دغه ګوند مرستیال عبدالله قرلق وایي
تقریبا ویلی شم چې له یو موثر کاندید سره تفاهم او توافق وروستی شوی دی. که د نوملیکنې پروسه ونه ځنډیږي له یو کاندید سره یې خبرو پرمختګ کړی، انشاءالله د نوملیکنې لپاره به لاړ شي.
عبدالله عبدالله په 2014 کال کې هم د افغانستان د انتخاباتو کاندید و، خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تور له امله د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په نوم توافقي حکومت جوړ شو. عبدالله عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ملاتړ درلود، خو د دغه ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور تیر کال ویلي چې وروسته له دې به د عبدالله ملاتړ ونه کړي. آیا جمعیت به په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي؟ په دې اړه د دغه ګوند یوه سرچینه وایي چې ممکن جمعیت په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي غړی محمد اسماعیل وایي په دې اړه به تر سبا پورې د حزب د مشرتابه درې ناستې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه وروستی تصمیم نه دی نیول شوی چې جمعیت به د عبدالله ملاتړ وکړي او که نه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوری. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله د ماشومانو تلفات زیات شوي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي، خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون دا ملکي تلفات یا خصوصا د ماشومانو تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوانه ترسره کیږي. او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي، دوی متضرر کیږي او دوی قرباني کیږي. د ماشومانو تلفات یعنې ورځ تر بلې نه زیاتیږي.
خو ښاغلی صدیقي په دې اړه ارقام ورنه کړل، هڅه مو وکړه چې په وروستیو خونړیو بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما، د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو، خو بریالي نه شو او یو شمېر مسؤلینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روانې مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامې وزارت چاودنه کې له 15 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا تر چاودنې وروسته د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت ویاندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل، خو دا یې ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوي او په کوم شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې ډیر ماشومان ټپیان شوي چې د اندرا ګاندی روغتون مسؤلینو دا منلی او ډیری اوس هم په دغه روغتون کې بستر دي. د دې ترڅنګ له یو شمېر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایي بمباریو، انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوي دي. د راپورونو له مخې له تیرو دوو لسیزو راپه دې خوا د نامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسه له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغې دفتر ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل
در 6 ماه اول سال 2018
بیش از 363 د 2013 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې له 330 څخه زیات ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي. موږ له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو وړو چې ډېره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله د بشر د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل دی او حکومت غواړو چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومان امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د 2013 کال جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو زیات ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړی پکې راغلي چې د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسؤلیت د وسلوالو یاغیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سولې د ولسی حرکت خړو یو ځل بیا لخ کېلو غاړو څخه د غربند وختنه وکړه. دوی وایي د جګړې د هیواد د اساسي پرمختګ مخنی ولې او هر ورځ پکې افغانان قرباني ورکي. د سولې ولسی حرکت غړو چې شمیر سلګونو تنو ته رسیده دغه وختنه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د یو سولیز لاریون پر مهال کړي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
لهیل منځخه د پاتې د لسولې ولسی کاروان سلګونو غړو د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د سولې اوربند رامنځته کول په مخه لارین وکړ. له دوی سره چې په لارین کې د کندهار وسیدونکو عملتیا کول، د جګړې لشکیل غاړو یو غشتل چې سولې وکړي او روان تا تر خوالي پای ته ورسوي.
پاکستان د کډ ورس په ګټه ده مردار بدارې ټک ټک کوي مردا غاړو چې افغانستان په قرار او آرام سي څوک فاریو کې څوک ژوندګي وکړي څوک تاسو وایي څوک ار یو ژوند وکړه.
د سولې پروسه ښه نتیجه ورکړه، د نړیوال مفکوره ور تغییر کړی ده، نو دا موږ تر هغه وخته پورې بدرګه کوو یا ملاتړ ملاتړ کوو تر څو چې په وجود کې مو یو ساعت کېږي نه
ښکاله کېږي چې جنگ چلانه دی په افغانستان کې. د ټولو ملکو لاسونه را بخښي کېږي، یو له پاکستان راځي بل د لندن راځي د جنگ چلانه کړی. سوله غواړو،
د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولادات وویل چې د اوربند را منستکولو په نیت د هیواد په لوی شارونو کې سولیز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پوری د سولې ژغ او پیغام ورسوي.
نور د افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې د لاریونو سو دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بل اخره به ورته شهیدان چې په څلور دې ولایتو کې خلک ژغ پورته کې او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غوړو د لاریون په پای کې یو شپږمه د سپریکړه لیک هم ولوست چې پکښې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسی حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکیل غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخدي.
بلخوا د هلمند د سولې ولسی حرکت په خوست کې هم د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د غوښتنې په موخه د سلګونو کسانو په ګډون یو اعتراضیه لاریون ترتیب کړی وو. نجیب الله لوخیل له خوست څخه د دې لاریون حال راکړي.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار په مرکزی واټ کې د یو اعتراضیه لاریون لاري د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو په کلي وسطوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي.
تچې د روسي سره کښېنه، تچې د پنجابي سره کښېنه، ته د خپل اولس سره هم کښېنه. موږ درد لرو، موږ کوټې، موږ په کور کې ځای، هغه موږ ته جواب وایي.
حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي، یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لیږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لیږلي خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې ننګرهار، کندهار او خوست کې تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې دولت سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسې ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یوځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستل ځوانانو مې دا هیله ده چې به ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو اسو مو نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمنده.
بل خو د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسی حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سوله غوښتنې غږ واوري.
زه عمل جان ګورباز د شخمی کلي اوسیدونکی، دا حرکتونه خو ډېره پیدا لري کنه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبره وکړي، طالبان مجبوره کولی شي ولس خلک چې دغه غوښتنه د ولس خلک ومني.
زه بختور خان، سوله افغانان راوستای شي، نه یو حکومت راوستای شي، نه یې امریکایان راوستای شي، نه طالبان راوستای شي، دا سوله د عامو خلکو، ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي، نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د چهارشنبې د ورځې ځانمرګي برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم داعش وسلوال هغه چې د امریکا ولسمشر یې ادعا کړې ده نه ده ځپل شوی او ګواښ یې پر ځای دی. جزئیات به له فریبا ظاهر څخه واورو.
یوې ځانوژونکې حملې د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې شپاړس تنه ووژل چې دوه امریکایي پوځیان او دوه امریکایي ملکي وګړي هم پکې وژل سوي دي. په دې حمله کې درې امریکایي سرتیان ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوال واخیستی دی. دا برید یوه میاشت وروسته له هغه ځوئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ماته خوړلې او امریکا له دغه هېواد خپل ځواکونه باسي. دا برید چې د سوریه په ستراتیژیک شمالي ښار مانبیچ کې سوی، د ولسمشر ټرمپ د ادعا سره سره په سوریه کې د داعش وسلوالو د ګواښ څرګندوی کوي. دا کار له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان لا نور هم پیچلی کوي. په سوریه کې وروستی برید چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی، د دغو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید و. د سوریه چارواکي او د بشري حقونو لندن میشتي څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د وروستي برید په وژل سوو کسانو کې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو یو شمېر غړي هم شامل و چې د امریکایي سرتیرو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنګېدل. دغه برید له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نوي اعتراضونه راپورته کړي دي او د پینټاګون هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي چې وایي داعش په سوریه کې ماته خوړلې. په تېرې یوې میاشتې کې ولسمشر ټرمپ یو پلان جوړ کړی و چې له مخې به شایل له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو خوندي وتل څو میاشتې وخت ونیسي. د چهارشنبې تر برید سمدستي وروسته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د داعش وسلوالو د ماتې ادعا بیا کړه. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وویل خلافت ړنګ سوی دی او د یاغیانو شبکې ماته خوړلې. د ورځې په وروستیو کې ښاغلی پنس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید وغنده، خو له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان یې بیا تایید کړ. نوموړي ویلې امریکا اجازه نه ورکوي چې نه اوس او نه هیڅکله د اسلامي دولت ډلې پاتې کسان بیا سره پورته کړي او خلافت له سره جوړ کړي. د امریکا په استازو مجلس کې جمهوري غوښتونکي لنسی ګرا هم د چهارشنبې په ورځ ویلې اندېښمن دی چې د ولسمشر ټرمپ له خوا د امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان د اسلامي دولت ډلې هڅولې او د امریکا د متحدینو ترمنځ یو خطرناک مبهم حالت رامنځته کړی دی. تر هغو چې موږ له هغو کسانو سره چې د دې افراطي ایدیالوژۍ پر ضد دریږي مرسته ونه کړو، موږ به هیڅکله خوندي نه یو. د سوریا په چارو کې د پینتاګون یو پخوانی لوړپوړی سلاکار الیسا سلوتکین بیا ویلي چې دا برید د داعش ډلې د وژونکي ځواک ښکارندوی کوي. دا وایي داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د دې ستونزې پیچلتیا نه ده درک کړې. دا وایي اوس یې وخت دی چې ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په امر کې بدلون راولي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم یو نه څه نه منو نه څه څه کلاونه کومه څه سره مجسمه سلام او صبح ګاښ شار کې په ودا څنګه ولا تر کې مې لګولې دا وړ راغله ولا هم د پینتور هم د کلی څخه دوی وړه راغلې دې ته کلم راځي زه مجبورم څه وکم یا مړه کوم ځان ما څه وکم ما دا خوایې چې تا چې څنګه کار وکړي دا ځنا خاص قبول کې چې دا ځنا ځخ سره کار وکړي زه راځم نه نه څه کوي
السلام علیکم زه د خوشنا یو فونکای از د رادیو تا دا پیغام شپتم او د از د رادیو نه دا هله کوم چې دا د خبرونو په موبایل کې نشرتي د یالا سوا وطن وی کول په دې جاته سویپ شو او شولایت ته د معرف ریاست او د معرف ریاست تاسیس نه لري او د خونکو معاشونه ټول بنشوي دي نو د وزارت مالیه محترم نه موږ دا هله کو چې دا